20 de apul Moștăgiurchi. Wassalam pe ehteram.
Stasi Pairam, Stasi Nazar.
اوریدونکو د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسیدو څلور نیمه بجې شوې. وړاندې درته 19 بحث 25 دقیقې خبرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ملګري ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره تر اوسه کوم مهالویش نه دی اعلان شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بېګا د تړلو دروازو تر شا په دې اړه بحث وکړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک بېګانه وخت وویل د ځانګړي استازي د ټاکلو مسله په جدي ډول تعقیبیږي او کار پرې روان دی. ایرانی چارواکي وایي له زرو زیات افغان بندیان په تیر یو کال کې د ایران له محبسونو څخه افغانستان ته سپارل شوي دي. دا خبره ایرانی رسنیو د هغې هیواد د چارواکو په حواله خپره کړې ده. د هوا پیژندنې ادارو له سبا چهارشنبه نیولې د جمعې تر ورځې د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که له حماس ډلې سره د اسرایلي برمته شوو د خلاصون موافقه وشي، اسرائیل به د راروانې روژې میاشتې په ترڅ کې په غزه کې جګړه بنده کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. د امریکا، مصر او قطر مرکچیان د هغې موافقې په طرحې کار کوي چې له مخې به یې حماس د یو شمېر فلسطیني بندیانو د آزادۍ او د شپږو اونیو لپاره د اوربند په بدل کې لسګونه یرغمل اسرائیلیان خوشي کړي. د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې نن سهار د روسیې له 14 بې پیلوټه الوتکو څخه 11 وشتلي او راغورځولې دي. او په شل اوریزو سیالیو کې د چټکې سلیزې ریکارډ مات شو. د نامیبیا کین لاسي توپ وهونکي جان نیکول د یوې درې اړخیزې لوبلړۍ پر مهال د نیپال په وړاندې په 3-1 توپونو سلیزه وهلې ده. تر نوموړي وړاندې د دا ویاړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم چې په 4-1 توپونو یې د نامیبیا خلاف سلیزه وهلې وه.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو حکومت له بیا واکمنۍ وروسته د 5 کس د اعدام حکم په جوزجان کې عملي کړ. تر دې وړاندې دوه تنه نور چې په قتل تورن وو د فبروري په 23 د طالبانو د سترې محکمې له حکم وروسته په غزنی کې اعدام شول. د طالبانو د حکومت په لومړۍ دوره کې اعدامونه او سنگسارونه ډیر کېدل. د دوی د واکمنۍ په دویمه دوره کې لومړنی اعدام د 2022 کال په دسمبر کې په فرا کې عملی شو. تر لومړي اعدام و میاشتې وروسته د 2023 کال د جون په 6 دویم کس په عام محضر کې په لغمان کې اعدام شو. د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پایله په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې ټول ټال 15 تنه اعدام شوي دي. په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو کې یا په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو باندې دغه حکمونه د نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې تطبیق شول. دا اعدامونه په یو څه حساس وخت کې شوي، داسې وخت کې چې تازه د افغانستان په اړه د دوحې غونډه ترسره شوه او د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د غونډې کوربه ده. طالبانو د دوحې په کانفرنس کې ګډون ونه کړ، خو ملګري ملتونه غواړي چې د امنیت شورا د غونډې له لارې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري. پوښتنې دا دي چې د طالبانو لخوا دا اعدام د اعدام وروستۍ پیښې نړۍ ته څه پیغام ورکوي. په دې اړه د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې څه اغېز لري. د طالبانو په حکومت کې چې تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه هم د حقوق پوهانو په نظر مشروعیت نه لري، دا ډول اعدامونه له حقوقي پلوه څومره پر ځای دي؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مصباح سه، بحث بل تاسو نه پیل کو. له حقوقي پلوه حقوق پوهان اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په کور دننه مشروعیت نه لري، دوی ځانګړي قوانین هم نه دي جوړ کړي او وایي چې دا ډول اعدامونو ته تر اوسه زمینه نه ده برابره. ستاسو په باور وروستي اعدامونه چې په شاوخوا یوه اونۍ کې درې ځایه وشول، دوه په غزنی کې او یو هم په جوزجان کې نن دوشنبه ترسره شو، دا په څه معنا دي؟ له حقوقي پلوه څه تعبیر ورکوي؟
سلام رحمانی، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو شیرزا سیم عبدالرنو اوریدونکو ته سلام ونه کی هیلی وړاندې کوم. اعدام د هغو مجازاتو له جملې نه ده چې د حیات د اساسي حق سره تړاو لري، یعنی موضوع ډیره جدي او اساسي ده. د نړۍ په سطح باندې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې حتی د اعدام جزا منع شوې ده او حقوق په اړخو موافقین او مخالفین تقسیم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه را په دې خوا زمونږ شل کلن مشروع حقوقي نظام چې په د شریعت په احکامو او په نړیوالو اصولو برابر قوانینو چې هغه د قضایه قوې تر څنګ د تکړه و قضاتو او د ښو قوانینو پر بنسټ مختته، دا تک نه را په دې خوا دومره ضربه ولیدله چې په لومړي قدم کې هغه مراجع یا هغه نهادونه چې لکه ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مدافع وکیلانو انجمن او د دې تر څنګ د عدلیې وزارت او کورنیو چارو وزارت کوم پولیس چې په دې کې دخیل درلوده، یعنی انجمن د مدافع وکیلانو یې راوسته، ستره محکمې د عدلیې وزارت کې مدغم که، او همدغه رقم لوی څارنوالي د خپل هغه کم موارد کله په پخوا لکه د اجرایه قوې پورې مربوط و، په خپلو کړنو کې مستقل و. دا یې هغه حالت نه لري که او د دې تر څنګ قاضیان یې برطرف کړل، با تجربه او مسلکي قاضیان یې لرې کړل، په عوض کې ملایان راوستل او د خپل د ډلې کسان چې هغه د حقوقي اړخ هغه مستقل هم نه دي، ځکه د طالبانو په سیاسي لحاظ باندې هغوی پورې اړه درلودله. د دې تر څنګ هغه قوانین لکه د جزا کود او قوانین چې په شلو کلونو کې را جوړ شوي ول، هغه ملغا یا په تعلیق حالت کې راوستل شول، او بیرته دوی هغه قوانین چې په اوله دوره کې یو څه استفاده کړې وې او لږې تغییر پکې راوستل چې هغه عادلانه موږ ورته نه شو ویلی. نو دا په ټوله کې د دې سبب د عدلی و قضایی سیستم په ټوله کې هغه عادلانه والی تر سوال لاندې راشي، حتی په عادي مواردو کې. بیا د اعدام یا د قصاص د حکم د تطبیق مسله خو ډیر زیات احتیاط ته ضرورت لري، هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان په سیاسي و بدو سیاسي و اقتصادي بحرانونو سره راګیر ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې داسې سزاګانو تطبیقول په دې مقطع زمانی کې په یوازې د دې چې اصلي هدف ته چې هغه ټولنه وژغوري یا مجرم اصلاح کړي، د هغه سره په ټکر کې ټولنه نور هم له ډار سره
مخامخ بله. د طالبانو د حکومت لخوا بیا د دغو اعدامونو ننګه کېږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی دغه اعدامونه د شریعت د احکامو په رڼا کې اجرا کوي او هدف هم د جرمونو کموالی ښودلی دی. د حقوقي چارو پوهان بیا بیل اندېښنه لري. تاسو هم دغو اندېښنو ته اشاره وکړه او وویل چې د عدالت د تطبیق ویره پکې ده، یعنی تاسو ویره لري چې ممکن عدالت په سم ډول پکې نه وي پلی شوی. اساسي اندېښنې د حقوق پوهانو څه دي؟ یعنی د طالبانو په محاکمو کې فکر کوي تر اوسه هغه وړتیا ده موجوده چې دوی دغه قضیه سمې وڅېړي، یا هم په څارنوالیو کې فکر کوم څارنوالان هم د طالبانو حکومت په یو ډول سره له منځه یووړل، د تېر حکومت څارنوالان هم اوس نشته؟
او خو په خپله دوی چې قصاص بولي یا مثلا حدود دیت یا تعزیری احکام، دا خو په شرعي لحاظ باندې په آیاتو ثابته جزاګانې دي، او دا مسلمانانو ته ډېر د دې په تطبیق کې د دې په پلي کولو کې باید ډېر احتیاط کار واخیستل شي، تر څو دا د یو حکم په عنوان باندې مسلمانانو منلی دي او ته ډېر زیات درناوی کوي. دا اوس د مونږ شک په دې ده چې دلته خو په یو خو په ملي سطحه باندې طالبانو چې کله حکومت ترلاسه کړه، هیڅ داسې یو میکانیزم یې په کار وانه چوه چې حداقل یو نسبي مشروعیت تر منځه کې، خو امیر شو، امیر المؤمنین شو، مثلا امارات شو، دغه اصلاحات ټول چې دوی تر منځه وي او په خلکو باندې تقریبا حاکمه کړلې. اوس د ملي مشروعیت ستونزې د دې تر څنګه په نړیواله سطحه د رسمیت نه پیژندلو ستونزه، او له هغه نه ور هاخوا یعنی کم قوانین چې جوړ شوي ول، د قوانین بیت المنزه په تعلیق حالات کې راوستل، هیڅ قانون مثلا د جزا د کود چې په 1914 ماده کې نافذ و، په دویمه ماده کې په صراحت توګه ویل شوي ول چې دا به یوازې تعزیری احکام مخته وړي، حدود دیت او قصاص په د حنفي فقه پر بنسټ تزیتریات یا مثلا اساسی قانون که دمنګه واضح تو گلی کلشی ول چی هیڅ قانون به د افغانستان دی شرعی شریعت او شریع احکام سره پټکر کې نشي ناپېزیدل ځکه مسلمانان دی افغانان وسته سوال د چی ښه قوانین سم پورا صحیح قوانین ول مثلا قاضیان او سیده که څو قاضیان به فاسد اول خو هغه به مونری کړی ول درې زرو کسان شاوخوا قاضیان با تجربه داسې قاضیان چې ډیر زیات فیصلې کړې وي هغه لمنځه بوتله یا مثلا د مدافع وکیلانو انجمن په ډېر سخت چې نو وسی عدالتانه محاکمه یو اصل همدا ده چې یو بی طرف مدافع وکیل راشي او هغه پوی کس وسی تر څو دفاع وکي یو سلسله نور حقوق لکه په جریان د محاکمه کې لکه د حق سکوت حق د چې د ټول سیستم د قانون پر بنسټ وسی دا موارد محاکمه کې نو چې نه مراتیږي طبعا هغه اصل د عدالت تر سوال لاندې راځي نو اوس دلته لازمه ده چې اول د طالبان په دغه اساسه وکړي لغې نه وروسته د بیا د شریعت تطبیق کې هیڅوک پکې ممانعت نه کوي او قوانین د پلي کړي مګر د اوس لپاره هغه په داسې حالاتو کې چې په سیاسي ستونزو سره مخامخ
ده کور ودان مس باسب سلامات سي تاسو ته بیرته راګرځو ورزو د بحث بل میلما کاغلی شیرزی صاحب ته شیرزی صاحب تاسو د طالبانو دغه حکمونه له سیاسي په لوڅنګ بولې دغه حکمونه درې حکمونه د اعدام دیوی اونې په شاوخوا کې عملی شول په داس حال کې چې د دوهې کانفرنس تازه تر سره شو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه د وی غونډه کوربه ده او ممکن د افغانستان لپاره یو ځانګړی اساس هم پکې وګمارل شي له سیاسي پلوه د طالبانو دغه اعدامونه څه پیغام ورکوي نړۍ ته
لوی صاحب سلامونه ورې کړې تاسو ته درنه محترم میلمه ته او تخنیکي همکارانو محترم اوریدونکو ته وګورئ دغه اعدامونه چې طالبان په دوه نیم کال کې ترسره کړل او د دونونه نشته کوم اعدامونه وکړه دا نه شرعي بنه لري او نه اسلامي بنه اسلامي بنه په دې نه لري چې دغه ګرو چې ځان ته مسلمانان وایي او ځان ته وایي چې مونږ یو امیر المؤمنین لرو او زمونږ افکار او زمونږ عمل اسلامي ده دغه دوه نیم کاله مو ولیدله او د شل کاله مخکې او پنځه کاله مخکې چې د حکومت مونږ ولیدله چې دا د دې ټول کړنونه د اسلام خلاف او د اسلام بدناموو لپاره وو دوی چې ځان ته وایي چې مونږ یو امیر المؤمنین لرو امیر المؤمنین د دوی دغه کوم د اسلام د صدر په وخت چې امیر المؤمنین خلافای راشدین وو هغه غوندې نشته دغه عمل چې د دوی امیر المؤمنین کې ځان ته نه ښایي د افغانستان خلک څنګه په مشکلات وخته ده د وګړي د اسلام په صدر کې چې پیغمبر محبوب دومره محبوب پیغمبر او هغه محبوب دومره محبوب پیغمبر د دنیا سره خلکو سره تعامل درلودل نیکی به زور از خپل هدف خپل برنامه چا ونه تعمیل ولا دوی هم کارونه نیکی دوی پر برخلاف اسلام عمل کی نو دوی په شرعي حد په شرعي خانم کې دوی وایي احکام تطبیق او دوی خپل مسلمانان هم نه ده دوی هغه
بله شیرزای صاحب د بشری حقوقو د څار سازمان ملګری ملتونه دوی په افغانستان کې په دغه اعدامونو باندې اندېښنې وښودلې په خوای هم ویلې چې باید اعدامونه تر سره نشي ځکه ملګری ملتونه په ټولو هیوادونو کې د اعدامونو سره مخالفت لري او په افغانستان کې وایي چې تر اوسه شرایط ورته نه دي مساعد اما برعکس طالبانو دغه د درې اعدامونه تر سره کړل فکر کوي چې طالبان غواړي ملګری ملتونو ته یا نړۍ ته وښيي چې دوی هر څه غواړي تر سره کړي څوک ورسره کار نشي درلودلی یا د دوی د طالبانو کورنۍ موضوع ده له نړۍ سره د دوی دغه خبرې یا دغه اعمال د ټکر یا هم د په اصطلاح د جنجال ماناور کوي او کنا فکر کوي د طالبانو تګلارې دي له نړیوالو سیاستونو سره یا په نړۍ کې چې اوس کوم جریانات روان دي سیاسي لوغو سره کوم اړخ نه لګي
نو دې سب یو خبره بالکل ثابته شو ټول دنیا ته او افغانستان خلکو ته چې طالبان یو استخباراتي ګروپ ده یو جنگي او د دوی اختیار و د پرېدو خلک خلاص کړه دا غوښتي استخبارات دوی ته وظیفه ورکړي دا دلته استخبارات اهداف لري هغه د خپل اهداف د لاسرولو د پاره دوی ته اجازه ورکړي د هر څه چې وکړي دا د بشري حقوقو سازمان متحد دوی ګوري چې په دغه دوه نیم کال یا په تیر شل کال کې دوی څه وکړه هر محترم مو هر روز الفجر و انتاری او چسپکی ماینو ظلم چې خلکو باندې مسلمانانو باندې همدغه طالبان وکړل دغه دنیا دا دنیا ټول خاموش وو. اوس هم دنیا خاموشه ده. دا سازمانونه چې تاسو ورته یې دوم وخت له دوی استخباراتي سازمانونه د استخباراتو په خدمت کې ده. دوی د تسنه او یو لوزستان ته هدف لري او پات شو د ممال دوی کدی قانوني له هغه وی افغانستان کوم قانون ده. دوی قاعده مکلد کوم قانون پابلسخت هیڅ قانون نشته په افغانستان کې د محکمه په کوم قانون باندې مفیزي کې د تسارنوال په کوم محکمه نو د قانوني او شری له هغه دوی دونه خلاف ده او دوی دغه خلاف تاری په مقابل کې ټول دنیا استخباراتونه امریکا ده که انګلیس ده که سازمان ملل ده بشری حقوقونه سازمان ده ټول خاموش ده. په دې چې دوی ته یو استخباراتي وظیفه ورکړې ده او دوی ته زمینه مسایل کې هر څه چې کوي تاسو کوي خو زموږ هغه اهداف هغه استخباراتي برنامه شته.
مننه شیرزای صاحب. و کور ودان دا چې د طالبانو کوم استازي موږ سره په دې بحث کې نشته او د طالبانو بیانوي موږ سره خبري هم نه کوي نو زه فقط د دوی د دری زیادونه کوم. طالبان بیا وایي چې دوی حکومت مستقل ده، د افغانانو ملاتړ لزان سره لري او په ټول افغانستان باندې حکومت او حاکمیت هم لري. کور ودان شیرزای صاحب، لګ وړاندې ما د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالواحد سادات نظر هم وپوښته او له هغه نه مې پوښتنه وکړه چې په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي پلوه د طالبانو اعدامونه په څه معنا دي او علني عملي کول څه پیغام لري. د هغه د خبرو یوه برخه به هم واورو.
اول خو باید دا سوء تفاهم رفع شي چې اعدام اصطلاح مطرح کیږي او دا سوء تفاهم متاسفانه د ملل متحد کارمندان مطرح کړی ده. په اوس وخت کې دا اوادس چې روان ده په افغانستان کې دا قصاص ده او قصاص و اعدام دوه جلا مطالب دي. اعدام تعزیری جزا ده چې در افغانستان په قانون جزا کې مسجل شوی ده او قصاص یو شرعی اصل ده او اصل موضوع داده چې متاسفانه په اوس وخت کې طالبانو دا صلاحیت نلری چې د شریعت پر اساس قصاص عملی کی په افغانستان کې، ذکر چې د هغوی مشروعیت تر سوال لانده دی. هم د نظام مشروعیت مسئله مطرح ده، هم د افغانستان د قضایی نظام مشروعیت تر سوال لانده ده. په همدې خاطر دا قصاص چه عملی کوي نه تنها د افغانستان د قوانین پر ضد ده، بلکه د شریعت له لحاظ هم دا جواز نه لري، ځکه چې دا قصاص یا جزا اصلی انگیزه تطبیق د عدالت ده. په اوس وخت کې دا خلک چې متهم کیږي د وکیل دفاع مسئله مطرح نه ده او تحقیق چې د سارنوالی صلاحیت ده په اوس وخت کې متاسفانه اصلا سیستم سارنوالی موجودیت نلری په افغانستان کې. او بل مسئله، اصلی مسئله داده چې قوانین مریول اجرا نه ده او معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس دوی اجراات کوي. او اصلی مشکل داده چې په افغانستان کې بعد د 50 کلونو جګړه او افغانستان جامعه چې ملتهب پر التهاب جامعه ده، دا مسائل په علنی ډول عملی کول دا ازرار بیشتر ده، یعنی یو نوع خشومت ته لمن وهل دی په افغانستان کې. په همدې خاطر هم د قانون لحاظ نه، هم د شریعت لحاظ نه، هم د جامعه د سلامت لحاظ نه د دوی اجراهات تر سوال لاندې دي او معلومدار چې باید تقبیشی. او په همدې خاطر هم افغانان هم جامعه بین‌المللی د دوی اعمال تقبیح کوي.
میر عبدالواحد سادات وو چې د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مشر او حقوقي کارپوه دی. په دغه بحث کې له مخکې نه خپل نظر شریک کړی وو. ښاغلی مزباز، غواړم ستاسو نظر په دې وپوښتم چې د ښاغلي سادات او دغه راز د ښاغلي شیرزي په خبرو کې په ډاګه معلومه شوه چې د طالبانو په حکومت کې دا مهال د دوی په ټکو نظام مشروعیت نه لري او قضایي نظام هم چې د مشروعیت برخمن نه دی. څه وکړي د طالبانو حکومت؟ اوس حاکمیت لري، حکومت لري، وایي چې امنیت ټینګ کړی دی، نظام هم لري، نړیوال پر رسمیت نه پیژني، دی کې شک نشته، اما غیر مستقیم تعاملات ست د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه باندې. څه وکړي چې دغه نظام مشروعیت ترلاسه کړي او قضایي نظام مشروعیت ترلاسه کړي او بیا دغه اعدامونه هم کېږي ورته ډېر اندېښنې نه وي؟ ځکه اعدامونه خو مخکې هم اشاره وسوه چې په نورو هیوادونو کې هم کېږي، مثلا په ګاونډي هیواد ایران کې هم اعدامونه کېږي او د اندېښنې وړ کچه باندې اعدامونه کېږي، په سعودي کې هم کېږي، خپله په همدې متحده ایالاتونو کې هم فکر کوم په ځینو ایالاتونو کې اعدامونه کېږي. نو طالبان څه وکړي چې دغه د اعدام چارې چې کوي هغه لازم عدالت پکې په پام کې ونیول شي او ډېرې اندېښنې ورته څرګندې نه شي؟
ډېره مهرباني. طالبانو د کله چې حکومت ترلاسه کړ د اګست له 15 نیټې نه راپه دې خوا 2001 کال، هغه څه چې دوی ډېر ضعیف اول
2021 کال
یو شتم کال بخره غواړم، دی یو غټه ستونزه دا و چې دوی د حکومتدارۍ لپاره هیڅ برنامه نه درلودله. کله که دوی غوښتل چې واقعا چې ته حاکمیت ترلاسه کړي نو دوی باید خپله برنامه جوړه کړې وای، یعنی د اساسي قانون مسوده یې باید مخکې مخکې جوړه کړې ولا بیرته دې ته زمینه مساعده کړې ولا چې د خلکو نه د رای او د خلکو ملي حاکمیت خلکو په واسطه باندې تمثیل کړو. ځکه دوی کچیرته نظام کدی وړي چې مثلا په دې مواردو کې مشروعیت باندې بیا په نړیوال سطح باندې وپیژندل شي تر څو د هغه پر بنسټ باندې دوی وکړای شي، بیا دا ټول موارد سم عملی کړي کدی په قضایا قوی کې بیا ته اجرایا قوی او بیا بیرته د قانون گذاری مسله هم ډیره مهمه موضوع ده. نو هغه وزنی لاره هم دغه ده چې یو اساسي قانون ته د زمینه د مسایل دو موضوع ده. خو دغه د ودونیم څه کار چې دوی د زکه دوی خو 15 کاله مخکې هم حاکمیت د خپل درلوده، نو اوس د سهکاري چې دوی په هغه مسیر باندې روان دي او بیا د دې ترڅنګ مثلا د ښځو باندې د تحصیل د حق بندول او دا انزوای چې رامنځته کړی ده دا په ټوله کې د سهکاري چې دوی یا اراده نه لري دې شي ته یا اختیار نه لري یا په هر حالت کې نه دا سم اوس باندې اساس باندې د طالبان حکومت ته موږ له حقوقي اړخه حکومت نشو ویلای، ځکه هر اصطلاح چې یادیږي افغانستان په حقوقي لحاظ باندې د اصطلاحاتو په اساس د سلو کلونو را په دې خوا نوشته شوی تاریخچه لري. که موږ مثلا حکومت وایو، حکومت خو هغه څه ده چې اساسي قانون د تعریف پر بنسټ باندې وزیران باید لاړ شي له پارلمان او د بالانس د قدرت په کې مطرح وسی تر څو چې قدرت مهار شي دی یو هغه ناروزی له محدود نه ناروزی څنګه نه. نو البته موږ حکومت هغه ته ویل شو اندغه رقم سره مثلا کدی دولت تعریف راځي کاندغه رقم د قضایا قوی تعریف چې موږ ورته وایو د اعدام د مجازات او د قاضی د سارانوات دا ټول هغه وخت
نسبت طالبان بیا د شریعت د قانون یادونه کوي او مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پخوانی قانون کې هم دا و چې ځینې جزاګانې به د حنفي فقه له مخې ورکول کېږي. طالبان هم په ظاهره د هر حکم لپاره همدغه د شریعت د حکم یا د شریعت د احکام یادونه کوي.
ګورې زه غواړم یو څه توضاحت ورکړم چې په افغانستان په حقوقي نظام کې د شریعت او د قانون ترمنځ توپیر نشته. موږ که په تاریخي لحاظ باندې بحث وکړو، د امان الله خان وخت نه را په دې خو هغه وکه قانون نو از نظام نامه ولا بیا اصول نامه ولا بیا چې قانون اصطلاح راغله، له قانون اصطلاح له اوله د افغانستان خلکو سره لږ حساسیت درلوده، خو فقط د شریعت ساده کړی ده. موږ مدني قانون په 2014 مادو کې تدوین شوی ده د تکړه او حقوق پوهانو لخوا په 1455 کال کې د مصر د مسلمانانو د نور دنیا د مسلمانانو په مشورې باندې چالو رو پښتو په دری ژبه باندې ډېر په ساده الفاظ لیکل شوي دي. د جزا کوټ کې چې زموږ تعذیري موارد چې کم دي، یعنی تعذیر په اسلام کې نه و د مجازات ده، څلور نه و د مجازات نه تعذیرات دي. یعنی د ډېر له صدواته موده که مشخصه تو گویل شیوی دی چه احکام دی شریعت سر پتکر که هیچ قانون نشی ناپیزی دلائی وست دی دغی توپیر بخپل سم نده چه ویل شی چه منگه شریعت وست که دوی دسی بولی شریعت چه هاگا دی سرو کرخو کتابونه یا هاگا دی مدارس و کتابونه چه پا هاشیو که پا اساس یا که اساس وم داری اگا دیر قوی پوه ترتیا داری اگا املاش دی مسجد نرا وسته ای پا محکمه که نبوده ای اگا با سنگ دی شریعت لحکم دسی بخپل ذهن باند راو باسی و قانون یا دلیل همده غده چه موضوع واضح شویده با فاقه یا قضیه نو قضیه هم
حل شي بي
نو قانون
مثلا ډیر واضح کړی ده تاسو منظم کړی ده چې بعد هر څه واضح سي هر څه بعد قوانين رامنځته سي او طالبان هم عمومي خبره ونه کی البته د شریعت پرانا کې قوانين رامنځته کی ور شي واضح کی کور ودان بس باسه دا چې د بس وخت اجازه نه راکې فقط شیرزي صاحب تلاند ورګرځو شیرزي صاحب څه فکر کوي له طالبان سره د نړۍ تعامل یو څه پکې ده یا ماده سیمه د هوادونو تعامل ستور سره هم ده اوس چې موږ تاسو خبرو کوو تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر یا د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی ترکمنستان ته سفر کړی او مثلا روسیه او چین هم د دوی سفیران منلی دي چې د سیمې قدرتونه دي څه فکر کوي له نړۍ سره د طالبانو تعامل ته دغه ادامونه څومره ضربه رسولې شي کلاند کې کبدې مراته تام شي بیا به بحث سره روان غاړو
لودین صاحب ما مسکه وای طالبان یا اوس دنګی دالې دا سبولاتونه ورته وظیفې ورکړې دا همدغه وظیفې تر سره کولو لپاره میدان بيته پر خود اروا کې د اسلام په نوم د قانون د شریعت په نوم هر څه چې کې استخباراتونه او لوی قدرتونه ورته سینه وي او بده د بل خوا تاسو وګورئ چې دغه سیدامونه چې دوی کوي دوی خپل هغه ویر هغه خشونت هغه کوم دیکتاتوري چې ده د خلکو په زړه نور هم زیاتوي د دوی یو بل هدف ده دغه سیدامونه هم دا ده چې دوی غواړي چې خلکو باندې خپل ویر زیاته کړي چې نور خلک د دوی د پروګرامونو د برنامو د ظلم په مقابله کې چا جرأت ونی اواز او چاتونی کی نو امده اهداف د پاره دغه استخباراتون هم دوی سره یو تعامل لري
خو
په پیسې مرزي څوک شې مرته نه وای نو یو توستي دلې ته چې څوم یو متخصص دوی سره نشته یو تاسو کار دوی سره نشته دا یو کار چې دوی
سلامات زې شیرزای صاحب د خبرونه وخت ختمې دوی
نو دوی ته امده په میدان ته هم استفاده کوي ځانته
او ډېر مننه سلامات او سي اوریدونکو د ازادۍ رادیو 19 به هس 15 دقیقه همدلته پای ته رسیدي لخپل ملمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستيال سبحان الله مصبا او د سیاسي چارو لشنون کی نثار احمد شیرزي صاحب څخه ډیره مننه
شنن گرهار دیکھا مستور ما کراڑا تازه تازه